السلام علیکم دا ازادي رادیو پی یو سټوډیو ته شرغلاست د مازیګر څلور بجې سوې زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي پولیس حق نه لري له اعتراض کوونکو سره غیر قانوني چلند وکړي. د کندوز اوسیدونکي د غیر مسؤولو وسلوالو له لاسه شکایت کوي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي پولیس حق نه لري چې د مظاهره چانو پر ضد غیر قانوني اقدامات وکړي. وسلوالو طالبانو د بګرام هوایي اډې ته نږدې تیره شپه د یو شمېر ملکي وګړو د وشلو مسؤلیت پر غاړه واخیست. او د تاجکستان حکومت وایي که په چین کې پر 50 تاجک اتباعو د اعدام حکم د راتلونکي جولای میاشت تر 19 عملي نشي، نو هغوی به تبادله کړي. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي پولیس حق نه لري چې د مظاهره چیانو پر ضد غیر قانوني اقدامات وکړي. نوموړي نن په کابل کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې ته په وینا کې ویل د معترضانو د تحسن په خیمه کې د تیر شپې پیښه به په جدي ډول وڅېړل شي. د ویله خپلو امنیتي ادارو جدي غوښتنه کوم، او دا قانوني مسؤلیت دی چې د دې هیواد د وګړو پر وړاندې چلند کې قانون مراعت کړي. خو کله چې پیښې کیږي باید واقعیتونه د افغانستان خلکو ته وویل شي. بلور ته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي کوم کسان چې تېره شپه د پولیسو او معترضانو ترمنځ د تاوتریخوالي مسؤل دي باید مجازات شي. اعتراض کوونکي وایي پولیسو تېره شپه د دوی د تحسن پر خیمه برید وکړ، دوه تنه یې وژل او تنورې ټپیان کړل. خو پولیس وایي د مظاهره چانو په منځ کې وسلوال کسانو او د وسلو سربیره لاسي بمونه هم درلودل. لوی څارنوالي دا رپورټونه رد کړل چې ګواکې د کابل د ګارنیزون د قمندان ګلنبی احمدزی د دوسیې څېړلې بند کړې دي. د لوی څارنوالي وایان جمشید رسولي ازادي راډیو ته ویل
هیڅ ګونه تصمیم
دی وی لوی څارنوالۍ د دې قضیې په اړه هیڅ داسې پریکړه نه ده کړې چې نهایي تصمیم وي. یوازې د ګارنیسون د مشر د دندې د ځنډولو په اړه پریکړه پر ځای پاتې ده. تر دې مخکې ځینو مدني فعالانو ویلي چې لوی څارنوالۍ د کابل د ګارنیسون د مشر د دوسیې څېړل درولې دي. دا ګلنبی احمدزی وظیفه وروسته تر هغې وځنډول شوه چې په کابل کې پر مظاهره چیانو ډزې وشوې او د مشرانو جرګې د مرستیال د زوی په جنازه کې ځان وژونکي بریدونه وشول. وسلوالو طالبانو د بګرام هوایي اډې ته نږدې تر شپه نامعلومو د یو شمېر او ملکي وګړو د وژلو مسؤلیت پر غاړه واخیست. محلي چارواکي وایي اته کسان تېره شپه پر یو کمین برابر شوي او اته وژل شوي او دوه نور ورسره ټپیان دي. د پروان د امنیت قمندان وویل چې په سیمه کې تحقیقات پیل شوي دي او دغه کسان ملکي کارګرانو چې د بګرام په هوایي اډه کې کار کوو. د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ مقامات وایي که کومکي ځواکونه ورته ونه رسیږي دا ولسوالۍ به د دېش وسلوالو لاسو ته ورشي. دا د درزاب سرپرست دی باز محمد داور دی چې وایي په جګړه کې اته افغان سرتیری او دیارلس دایشان وشل شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د تاجکستان حکومت وایي که په چین کې پر 50 تاجک اتباعو د اعدام حکم د راتلونکي جولای میاشت تر 19 نیټې عملي نشي، نو هغوی به تبادله کړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له چین سره د زندانیانو د تبادلې اړوند اسناد شریک کړي دي. چین او تاجکستان په 2014 کال کې د زندانیانو د تبادلې موافقه لاسلیک کړه چې دوه ورځې وروسته عملي بڼه غوره کوي. دا مهال 15 تاجک اتباع په چین کې زندانیان دي چې 15 یې په اعدام محکوم شوي دي. چین په تیر میلادي کال کې یو تاجک وکړې د نشي موادو د قاچاق په قضیه کې په دار وسړاو. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د خلیج د سیمې هیوادونو ته د سفر په لومړي پړاو کې سعودي عربستان کې دی. عبادی به د دې سفر په ترڅ کې ایران او کویت ته هم سفرونه وکړي. عبادی د سفر هدف د سنی سعودي او عراق ترمنځ چې اکثریت وګړي شیعه مسلمانان دي د پخلاینې د امکان برابرول دي. دا به تیر یو کال کې د سعودي له پاچا سره د عبادی دوهمه کتنه وي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو ګاونډیانو اړیکې له ایران سره د عراق د اتحاد د کبله کړکېچن شوې دي. عبادی ریاست له روانېدو مخکې په بغداد کې د څرګندونو پر مهال د ایران او سعودي په اړیکو کې کړکېچ ته اشاره وکړه. ویل چې هیواد یې نه غواړي په کوم اړخ کې شامل شي. او د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه له مرستیال مایک پینس سره کتنه کوي. له ټرمپ سره د پترو پوروشنکو دا لومړۍ مخامخ کتنه په داسې وخت کې کیږي چې ټاکل شوې ده د امریکا او روسیې جمهور رئیسان د جرمني په همبورګ کې وویني. د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې سپینې ماڼۍ ته ځي چې د دې هیواد په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو او روسي پلو بلتون پالو ترمنځ له اوربند سره سره تاوتریخوالی دوام لري. د ملګرو ملتونو په وینا د اوکراین د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې چې له 2014 کال پیل شوې تر اوسه پورې 1090 کسان وچل شوي او زرګونه نور ژوبل دي.
دا ازادي رادیو دا وړاندې په دې خبرونه کې دغه موضوعات واوري. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای پولیس حق نه لري ل اعتراض کوونکو سره غیر قانوني چلند وکړي.
اگر در جای اشتباهی حکومت ځای کې اشتباه او ناغلی سوي وي باید اعلان شي او که قصدي عمل وي باید تر وړاندې قانوني کړنه ترسره شي.
د کندوز اوسیدونکو د غیر مسؤل وسلوالو له لاسه شکایت کوي.
زمکه اصلات نه لري هیڅ حاصل نه کوي ولې دوی حق لري په زور علي کوي نه کی ویخي بلکې ختاینه پری دي نو دې ته په عذاب وسوم.
په بګرام اډا کې د کارکونکو پر موټر د وسلوالو په حمله کې اته کسان وژل شوي دي. د پروان ولایت د پولیسو له قومندان سره مو په دې اړه خبرې کړې دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ او تنزیه پروګرام د ګوړي اچار خپرېږي. تاسوس مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د دولت لوري د تاسو کوونکو په وړاندې تر سره سوی عمل د توجیه وړ نه دی. د دې کمیسیون وایي بلال صدیقی وایي کوم کسان چې د تاسو کوونکو د مرګ جوړې لامل سوی دي باید مجازات شي. په ورته وخت کې د کابل پولیسو ویلي چې د تاسو کوونکو په منځ کې غیر مسؤل وسلوال وو او حتی دوی په لاسو کې بمونه درلودل. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور اورو.
روسله هغه چې ویل کیږي 13 شپه نه وخت امنیتي ځواکونو د ارګ ترڅنګ د تحسن کونکو د خیمه د تړلو پاړه اقدام وکړ او د راپورونو پر بنسټ دواړو لوري ترمنز په نخته کې یو شمیر تحسن کونکو وجل شي او ټپین شي دي. د بشر حقوقو خپلوا کمیسون وایي هغه کسان چې په تحسن کونکو یې ډزې کړي او دوی ته مرګ جوړ لاړول د باید مجازات شي. د دې کمیسون وایي بلال صدیقی د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د بشر حقوقو خپلوا کمیسون د امنیتي ځواکونو هر غیر قانوني عمل غندي او په وینای د تحسن کونکو په د دې تیر شپې عمل د توجیه وړ نه دی
او هغه کسان چې لارون کې یو یا تاسو کې دوی ته مشکل ایجاد کی او دوی متضرر کی او خدای نه خاصه دوی مثلا تپیان کی او دوی وی وژني او مونږ په کلاکا دا عمل او خصوصا دا پلان سره کیږي. مونږ دا غندو او دا قتل مونږ د منلو وړ نه دی لپاره چې هر څوک تاسو کې مشروع او قانوني غوښتنه باید دولت جواب وایي.
نو موړي دغه شان وویل چې دولت باید د تحسن کوونکو قانوني غوښتنو ته ځواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې د رستاخیز تغییر حرکت د سه شنبه په ورځ په یوې خبره کړې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې 13 شپه نږدې 12 بجې امنیتي ځواکونو په تحسن کوونکو حمله وکړه چې لامل یې دوه تنه تحسن کوونکي ووژل شول، وو وشتپیان او یو لستنه د پولیسو لوري ونیول شول. د دې حرکت یو تن ویان فهیم فطرت وویل چې دولت باید زر تر زره نیول شوي کسان راخوشي کړي. بلخ د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تحسن کو وجل او ټپی کول ټکان ورکون کې کار وباله ویل چې امنیتی ځواکونه مسولیت لري چې د خپل خاریانو په وړاندې لزغم څخه کار واخلي. خغلی عبد الله چې د سه شنبه په ورځ د پناغښتنې د نړیوالې ورځې په منځغونډه کې خبرې کولې ویل
اگر در جای اشتباهی حکومت ځای کې اشتباه او ناغلی سوي وي باید اعلان شي او که قصدي عمل وي باید تر وړاندې قانوني کړنه ترسره شي. له امنیتي نهادونو نه جدي غوښتنه کوم او دا هم مسؤلیت دی چې د خپلو خاریانو پر وړاندې له قانون او ځان څخه کار واخلي. کله چې پیښې رامنځته کیږي باید د افغانستان خلکو ته واقعیتونه وویل شي.
تر دې دمه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د کابل د امنیت قومندانۍ په ګډون هیڅ امنیتي ارګان په دې اړه سندي ویلي، خو د کابل د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس سالم الماس 13:30 د ازادي رادیو خبريال سره په خبرو کې وویل چې هیڅ وسلوال پولیس حالت نه دی موجود. د په خبره ته تحسن کون کو په منځ کې غیر مسؤول وسلوال چې پلاسی بمونو هم سنبال دي موجود دي.
د امنیت قمندانې سره پرس حمل ته یعنی د تحسن د خیمه ترڅنګ موجود دی. د بلواز ځواکونو د بلواز سپرونو او ډنډو سره په سیمه کې موجود دي. هلته هیڅ وسلوال پولیس نسته. پولیسو ته مې هدایت ورکړی و چې له سیمې چې کوم معلومات لرم د امنیت قمندانې سره پرس حمل ته دی او راپور یې راکړی و چې اعتراض کوونکي وسلې هم لري او لاسي بمونه هم لري.
یوې بلې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې 13 ورځ د دولت لوړپوړو چارواکو د ملي شورا غړو او یو شمیر عالمانو پریکړه وکړه چې باید د اعتراض کوونکو خیمه ټولې شي. د سرچینې په وینا له همدې عمله 13 شپه د بلوازت غیر وسلوال پولیس د تحسن کوونکو د خیمو د لرې کولو په هدف سیمې ته ولاړل چې د اعتراض کوونکو لمنځه پرې ډزې وشوي. سرچینې دغه شان وویل تر دې دمه معلومه نه ده چې وژل شوي کسان د چا لخوا په ډزو وویشتل شول، خو د اعتراض کوونکو یو ویان فهیم فطرت دغه ادعا رد کړه.
و امور دل چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د دولت له لوري د تاسون کوونکو په وړاندې تر سره سوی عمل د توجیه وړ نه دی. په کابل کې د تاسون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پرون ماښام د رامنځته سوي برخورد په تړاو زموږ همکار اجمل تورمان د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده او له حقوقي اړخه د نوموړي نظر پوښتلی چې په ګډه یې اورو.
اگر لدینه نشأت کی چه مو نسو کولای چه قانون تدبیب کو ټول اتباع د افغانستان حق لري د اساسی قانون پر اساس او د قانون د اجتماعات او د تظاهرات پر بنا دی هم اجتماع او کی هم مظاهره او کی او هم اعتصاب او کی د دوی او طبيعي او اساسی حق دی، مګر خپل قانون اساسی په همدغه ماده کې چې د حق ورکړ شوی دی الته راغلی دی چې د قانون پر بنا او قانون هم تصویب شوی دی. قانون باندې باید ټول خپل سر خلاص کړو. د مثال په ډول یو مظاهره یا یو ناسته اجتماع باید پرته له سلایي سلا باید حمل نشي. د همدغه پرون شپې پیښې په اړوند هم دولتي مقامات وایي چې دوی سلا او دوی ډزې کړي، دوی هوایي ډزې کړي، دوی حتی ثقیل سلا نه استفاده کړي، لاسي ببونو نه ګټه اخیستلی دی. زه خبر نه یم، زه هغه نه اصلا نه لرم. دا یو ادعا ده که دغه شي خدای یو ناروا کار دی، مخالف د قانون دی. او بله ډیره مهمه موضوع چې باید دغه خط سیر یا د ناستې جای دا ټول باید له وړاندې نه په قانون کې راغلي دي چې له امنیتي د محل امنیتي ارګانونو سره باید تفاهم وسي او هغه باندې توافق وسي.
بلې رنجبر صاحب، اوس خو دغه ستونزه پیښه شوې ده او کابل ښاریان د اختر په درشل کې دي او دوی واقعا دغه ستونزو دغه پیښو اندېښمن کړي دي. اوس د ستونزو د هواري لپاره باید څه وشي؟ بالاخره د حل لاره څه ده؟
قانون تدبیر کی په هر باندې
قانون څه حکم کوي؟ دلته رنجبر صاحب،
قانون حکم کوي چې د شپخانه تر څنګ خیمه درول مخالف د قانون دی او دا تل په سلو کې باید اخواسي. دا چې څوک بغاوت کوي او بیا وایي زه نه اخوا کیږم باید له هر وسایلو استفاده وشي. ابتدایي وسایل دي چې په قانون کې راغلي دي. په قانون کې راغلي دي چې اول چی وسی، دویم چی وسی، دریم او بل اخر چی وسی. غیر دغه خو بغاوت دنو. بغاوت خو که څوک د نظام په مقابل کې کوي خو دغه یو حالت راځي چې اوس نیمایي د ښار د کابل فرض ده.
د حقوقي او سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر و چې په کابل کې د تاسون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د پرون ماښام درمنځ تسوي برخورد په تړاو خپل نظر څرګنداوه.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د کندوز د شمیر سیمو او ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې له دوی څخه غیر مسؤوله وسلوال په زور اوشر اخلي او که څوک ورته اوشر ورنکړي نو وهل ډبول ورکوي. اجمل آریان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په کندوز کې غیر مسؤول وسلوال له خلکو څخه په زور اوشر اخلي. د کندوز د یو شمیر سیمو او ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې له دوی څخه غیر مسؤول وسلوال په غیر قانوني ډول وشر اخلي او که څوک د دغو ټوپکیانو له امر څخه سرغړونه وکړي نو د سر په قیمت یې تمامېږي. د کندز د قلیزال ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی په خپلو سیمو کې د سخت فشار لاندې ژوند کوي، ځکه غیر مسؤول وسلوال دوی په بېلابېلو بهانو ځوروي. د نوموړي ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو په دې اړه وویل:
یو نفر 500 منه غنم اخیستی ده، دو بوجۍ راکړه، وایي تا 15 جرې به ځمکې حاصلات نه لري، هېڅ حاصل نه کوي، ولې دوی هاخلي په زور یې لکه ولې نه کې ویښي یې بل کښتۍ نه پرېږدي، نو ډېر ته په عذاب اسو موږ. نو دولت نه دا خواهش ده چې دا غیر مسؤول افراد باید خالي سلا کړي.
د یو خوا طالب راوړي، بلې خوا دغه راوړي، اربکۍ راوړي، چې دا حکومت سره کمې وچې وخت ټول نه پزاب خلک خلک خپله شپه تېرېږي، خپله ورځ تېرېږي، غریب خلک دي، اریان دي چې څوک ټول نه لار ورکه ده چې څوک مرسي.
په ورته وخت کې د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی بیا وایي چې دولت باید په سیمه کې د دغو خپلسرو وسلوالو مخه ونیسي، ځکه دغه وسلوال د خلکو پر وړاندې پر بېلابېلو ظلمونو لاس پورې کوي.
با خدا ما بیخي به تنګ آمدیم، در به در شدیم، دوکاندار از دوکاندار یا پیسه میگیره، از مالدار یا
موږ څه وکړو او کومې خواته وتښتو. دغه اربکان د زراعتي فصلونو راټولولو په وخت کې راځي، له موږ څخه په زوره وشر اخلي، یو ته یې چې وشر ورکړو بلې راځي چې ما ته هم وشر راکړه، موږ د دغو خلکو له لاسه در په در یو. د معلوماتو له مخې دغه خپلسري وسلوال په پخوانیو جنګ سالارانو پورې تړلي خلک دي چې په تیرو درې لسیزو کې په کورنۍ جګړه کې له یو بل سره ښکر په ښکر وو، خو په 2010 کال کې کله چې د سیمه ییزو پولیسو په نوم ډلې جوړې شوې، نو له کبله یې دغو پخوانیو قومندانانو یو ځل بیا په خپلو سیمو کې ځواک پیدا کړی او اوس مهال په بېلابېلو پلمو په سیمو کې د خلکو پر ځورونې لاس پورې کوي. بلخوا د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی اسدالله سداد هم د خلکو دغه اداوې پر ځای بولي او د کندز له سیمه ییزو چارواکو څخه غواړي چې په سیمه کې د دغه شان خپلسروی مخه ونیسي. بزګران په کال کې یو فصل اخلي، خو ستاسو اربکیان په هر میاشت کې فصل اخلي، تاسې ورته معاش او عیاشه هم ورکوئ، خو بیا دوی له خلکو څخه په زور وشر هم اخلي، خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل وشر او زکات په خپله خوښه خوارانو ته ورکړي. په همدې حال کې د غیر مسؤولو وسلوال یو تن قومندان بیا وایي چې دوی په خپلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد جنګیږي، خو دولت دوی ته کافي معاش نه ورکوي، نو له همدې کبله دوی له خلکو څخه وشر اخلي.
موږ وشر په دې ټولو چې موږ د حکومت تنخواه نه لرو، عیشه نه لرو، عباته نه لرو، نسوارو روپۍ نه لرو، موږ سره تر اوسه دولت هېڅ همکاري نه ده کړې. دولت موږ ته معاش راکړي، موږ به هم وشر ټول نه کړو، چا ته به ونه درېږو، موږ د مازاري به ونه کړو.
خو د کندز سیمه ییز چارواکي بیا وایي هېڅوک دا حق نه لري چې خلک وځوروي او له هغوی څخه وشر واخلي. د کندز ولی اسدالله عمرخیل بیا وایي که چیرې دوی داسې راپور ترلاسه کړي چې اربکیان او یا خپلسري وسلوال له خلکو څخه وشر اخلي، نو له هغوی سره قانوني چلند کوي. د یادونې وړ ده چې په کندز کې د وشر اخیستنې او د خلکو د ځورونې مسله کومه تازه خبر نه ده، ځکه له څو کلونو راهیسې د دې ولایت خلک له دې ستونزې څخه سر ټکوي، خو خلک وایي چې تر اوسه پورې دغې ستونزې ته د دولت له لورې د پای ټکی نه دی ښودل شوی، څو دوی په خپلو سیمو کې په ډاډمنه فضا کې شپې او ورځې سبا کړي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادۍ راډیو نوې خپرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999-40-45-40 0992-20-55.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د بګرام په پیښه کې د دې هوایي ډګر افغان کارکوونکي وژل سوي دي او امنیتي ځواکونو یو کس له لاسي بمونو سره نیولی دی. احمد حنایش د پروان ولایت د امنیې قومندان مل پاسوال محمد زمان مموزي سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې اورو.
قومندان صاحب، کېدای شي د دې پیښه په هکله موږ سره معلومات شریک کړئ؟
بله، متاسفانه د بګرام ولسوالۍ د چارواکو په کلي کې یو موټر د نامعلومو خلکو له خوا نه هدف خراب شو، چې متاسفانه لس کسه سپاره وشي، اته شهیدان شوي دي، دویم زخمیان دي. نو محل واقعین بررسي کړې ده، د قارې او د متضررینو اقاربو سره هم تماس ده، هیئت د تاسیس تعین شوی ده، محل واقعی بررسي شوی، وګورو چې موضوع چېرته کش کېږي. دلته خو رسې ته چې علمن طالبان حضور نه لري، چې د ګشت و ګذار چې کېدی شي کوم تروریستي ګروپ منځ کې جوړ شوی، مونږ ریاست امنیتي مدیر سره هم تماس کړی، تثبیت یې هویت یې کوو انشاءالله، او وګورو چې یو دوه کسه مونږ نیولي مشکوک دي. همدغه منطقه کې مسله نیولې ده، مخکې له دې نه چې دا واقع وشي ماښام ټیم کې، نو کېدای شي دا هم د هغوی سره تړاو ولري.
هغه کسان چې اوس وژل شوی ده د هغوی هویت څه دی؟ هغه څه کسان
هغه هویت چې د کاریګر و میدان کې کاریګر و څوک د کاریګر و عادي میدان هوایي بګرام کاریګر و دا غلط فهمي شوی چې دا د ګارد ګارد هغوی خو ګارد کار نه دی ګارد پاتا ماتوجین نشته هلته چار سو کار چې ټول ملکي خلک دي مزدوران دي
زین حکومتي سرچینې ځکه ولسوال غوندې د بګرام ولسوال ویل ده چې هغه
لفظي اشتباهي کړی چې راشي
قومندان صاحب دا پیخه پاکله اوس د خلکو اندښنه ډیر شوې ده په دې اګله کې لښ وروي چې ولی دا د عمل دا عمل چاک د کوم له خوا دا سه پیخه تر سره کیږي په بګرام کې
خلک شتدي منطقه کې بعضي ولګر خلک شتدي د چاغ نشته موږ دا نه راو چې دا منطقه کې باندې صوبات لګي به صوبات شتدا اول خلک غلم شتدي لته ولګر خلک هم شتدي طالبان موږ نه راو چې شي خصوصي کوم شبکه ولري دا عمل انجام په دې نامه شرایط پروګرام مافیزین دي نو هغه ګورو چې موضوع چې تا کې رسیدي موږ دې ورته شهیدان ورسې سره خبرې کړې هغه هم چې اظهارات لري ان شاء الله نتیجه به تاسو ته ووي.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوریو او موریدل چې د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د بګرام په پیښه کې د دې هوایي ډګر اته کسه افغان کارکونکي وژل شوی دي.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږه به پلار کړو مونږه به کور کړلو او جنگ بربادی راوړي جنگ کې ګټه نشته ده هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نوې څېړنیز راپور شي چې لټولو هڅو سربېره بیا هم د افغان ماشومان وضعیت ډیر دردونکی او د اندېښنې وړ دی. دغه کمیسیون د ماشومان د څانګې مشر سوریا سوبرنګ د سه شنبې په ورځ یاد راپور چې د اتلسو میاشتو کې په اوشت ولایتونو کې له 15,000 ماشومانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی له خبریالانو سره شریک کړ. رحمت الله افغان په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تازه راپور موندنه ښیي چې لښته هڅو سره سره بیا هم له وخت مخکې ودونه درانه او زیات کارونه زده کړو ته نه لاسرسی، روغتیایي ستونزې، په جګړو کې له ماشومانو استفاده، تاوتریخوالی، معلولیت، بې ځایه کېدل او په سرحدونو کې له ماشومانو سره ناوړه چلن هغه موارد دي چې د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. دغه څېړنیز راپور چې په 13 میاشتو کې په 28 ولایتونو کې له 15,000 ماشومانو سره د مرکو پر مټ چې 85% هلکان او 20% نجونې وي چمتو سوی د سه شنبې په ورځ له خبریالانو سره شریک سو. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څانګې مشرې سوریا سوبرنګ د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل د قوانینو په درلودلو سره سره بیا هم د ماشومانو وضعیت ډیر دردونکی او د اندېښنې وړ دی.
با تمام تلاش هایی که صورت گرفته ما امروز قوانین داریم.
لټول هڅو سره چې تر سره شوی او په دې برخه کې مو قوانین هم لرو لکه اساسي قانون د ماشومانو خزو د زورونی او تاوتریخوالی د منې قانون لرو او همدارنګه نور قوانین هم لرو. خو بیا هم د دې ټولو قوانینو درلودو سره بیا هم د ماشومانو وضعیت ډیر دردونکی او د اندېښنې وړ دی.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون په راپور کې راغلی روان نامنې د معافیت فرهنګ له قانونه تیخته، بیکاری، بیوزلی او یو شمیر نور هغه لاملونه دي چې د افغان ماشومانو ژوند یې تریخ کړی. په راپور کې د مرکه کوونکو ماشومانو چې عمرونه یې د 8 او 13 کلونو ترمنځ ښودل سوي راغلی یو 50% کارونه کوي، 80% ښوونځي ته نه ځي او 10% ته واکسین نه دی سوی. په راپور کې دا هم راغلی چې د 1995 کال په بهیر کې د ماشومانو د روزنې او اصلاح په مرکزونو کې له قانون څخه د سرغړوونکو ماشومانو په موجود شمیر کې د 1992 کال د شمیر په پرتله 3% کموالی راغلی. د افغانستان په بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې د ماشومانو د همغږۍ د څانګې مسؤل نجیب الله ځدران ببرکزی وایي چې په تخمینی ډول د افغانستان د وګړو 14 میلیونه هغه ماشومان جوړوي چې عمرونه یې له 18 کلنۍ څخه ښکته دي. دا په داسې حال کې ده چې د کار، ټولنیزو چارو او شهیدانو وزارت د تېرې یک شنبې په ورځ ویلي وو چې په هیواد کې 6.5 میلیونه بېوزله ماشومان له خطر سره مخ دي. د افغانستان جمهوري ریاست که څه هم د افغان ماشومانو وضعیت ناوړه بولي خو ټینګار کوي چې ولسمشر به ډېر ژر د ماشومانو د ژوند د ښېګڼې په هدف یو لړ سپارښتنې او اقدامات وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته ویل په دې اړه د کورنۍ چارو د کار او ټولنیزو چارو او د عامه روغتیا وزارتونو ته د بیلابیلو مواردو د جنبندۍ دنده ورکړل شوې ده.
د هغه باندې جمهور رئیس روغتیا وزارت د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د کورنۍ چارو وزارت هدایت کړی چې د ماشومانو هغه بیلابیل نقطې چې دوی کړی لري د درې وزارتونو د هغه موضوعات ټول سره جمعبندي شي. جمهور رئیس راپور ورکړ چې تر څو د کار او د ستونزو مخنیوي لپاره هڅه مجر چې وي اقدام وشي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدی ازادي راډیو ته وویل حکومت د افغان ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره یو ډول پروګرامونه هم پر مخ وړي چې ژربې په ژوند کې ښه والی راسي. هاخوا بیا د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د کور مسؤلین انتقاد کوي چې په هیواد کې د ماشومانو د حقونو په تړاو اړوند ارګانونه او موسسې هم لکه څنګه چې لازمه وه خپل مسؤلیتونه او کارونه په سم ډول نه ترسره کوي.
دا ازادي راډیو دوام اوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نوې څېړنیز راپور وایي چې له ټولو هڅو سربیره بیا هم د افغان ماشومان وضعیت ډیر دردونکی او د اندېښنې وړ دی. پر همدې موضوع به د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو په نظرونه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
دا غت اطفال چې بازار کې شاقه کارونه کوي دا ټول تعلق لري د اقتصاد په وسیله کې. که زموږ اقتصاد سم وي درست وي هیڅ وخت هیڅ یو پلار نشي دا نه غواړي چې د موضوع خدای ناخواسته گدایی وکړي یا پالش وکړي بوتونه یا سپندی دا کارونه وکړي. نو دا زموږ د قضاوت دولت دغه ده چې د خلکو توجه وسی چې دا خپل ځامن باندې تعلیم وکړي او نور کارونه وکړي.
زمانو مادول سمیم د زده کابل باشنده یم. مونږ له اولاد نه دغه د قضا کوسه د اطفال ته ډیره توجه وکي. ټول ورځ تاسو ګورئ په مستریخانه کې په خار کې په ارزه کې د باندې شاخه کار کوي او په دې باندې رنگ رنگ خلافونه کار راکېږي. سو ورځ مخکې په خوندس کې مو او تاسو په تلویزیون کې وکتل دوی په دې انتحاري عملیات انجام کارول کېږي په دې ماشومانو باندې. او موږ له دولت نه غواړو دوی ته توجه وکړي او دوی همدا زموږ د دې کشور د آینده همدا ماشومان ده. سو موږ باید توجه وکړو او وبای ګورو دا شي کولی شي په دې ملک کې
ځان دومره ځان روزه چې ذهن خرابوي درس نه ذهن وباسي د یاري وی خبرې نه باز ما کوم ګریسکوري وی مثال موټر شي وی کوم سخت سخت کورونه ما په ذهن کې پاتګيږي هغه ژوند تباه وی خراب وی. کله مکتب وی پاک سوترا وی کلامې په لاس کې وی د ملت په دردم لګيږي د خلکو په دردم لګيږي. نو کدا رقم ظلم کاری وی خدای دې نور د ټوله ته د اول موږ تاسو ته ټوله مسلمانو ته.
تاسو ازادي رادیو اوري اوس په ولار سو یو نړیواله موضوع ته چې اورو اوټو رامبیر مرسو دغه 22 کلن امریکایي ځوان په شمالي کوریا کې شاوخوا یو نیم کال بند په دې تیر کړ چې ګواکې د یو بنر د تشتولو هڅه یې کوله. رامبیر چې تیره اونۍ امریکا ته په کوما حالت کې انتقال سو پرون شپه په سنسینټی کې مرسو او مړینې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په شمول د ګڼو چارواکو توند غبرګونونه راپارولې دي. صفی الله ستنګزی په دې اړه راپور لري.
دوویشت کلن آتو وارمبیر د دوشنبه په شپه د مغزو د صدمې په سبب ساور کړه. امریکایي ځوان په شمالي کوریا کې څه باندې 18 میاشتې بند په دې تیر کړ چې ګواکې د یوې لوحې د تښتولو هڅه یې کړې وه. آتو وارمبیر د 2014 کال په مارچ میاشت کې محاکمه او په 15 کاله شاقه بند په دې خاطر محکوم شو چې له یو ډله سیلانیانو سره یې شمالي کوریا ته په سفر کې د شمالي کوریا د چارواکو په خبره ورانکاري کړې وه. هغه د شمالي کوریا د چارواکو او ژورنالیستانو په وړاندې څرګند شو او اعتراف پرې وشو. د ویل هیلا کوم ما د خپل ژوند تر ټولو غلط اشتباه وکړه. آتو وارمبیر د 2014 کال مارچ میاشت چې زندان ته ولوید کوما ته تللی و. د وارمبیر پلار فرید وارمبیر وویل د آتو د مړینې په باب د شمالي کوریا دلایل چې ګواکې آتو د خوب درمل خوړل او سخت مسموم شوی و نشي منلی. کوما ته د تللو علتونه که د مسمومیت شدید حالت یا هم د خوب د درملو استعمال دلیل راوړل شي او تاسو باور پرې وکړئ وکړي موږ ته د منلو وړ نه دي. هیڅ یو متمدن ملت دا پلمن نشي جوړېدای چې د هغه روغتیايي حالت پټ وساتل شي او د زیاتې مودې لپاره د لازمو روغتیايي خدماتو لري وي. ډاکټرانو د اوهایو په سنسنتي ښار کې چیرته چې اټو ورمبیر پکې زیږیدلی و ویلي د اټو مغزو سخته صدمه لیدلې وه، سترګې پرانیستې وي خو په څه نه پوهېده، د لاس او پښو عضلاتو یې کار نه ورکاوه. د اټو ورمبیر مړینې تند غبرګونونه پارولي دي. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون شپه د ورمبیر د مړینې له اعلان سره د شمالي کوریا رژیم ظالم وباله او ویې ویل چې ورسره ګوري به. زه غواړم ووایم چې اټو ورمبیر ومړ. هغه یو نیم کال په شمالي کوریا کې تیر کړل. ډیر ناوړه کارونه وشول خو لږ تر لږه موږ وتوانېدو چې هغه بیرته راولو. کورنۍ هغه ولید، که څه هم وضع یې خرابه وه، هغه لږ مخکې سا ورکړه. دا یو ظالم رژیم دی او موږ د دې توان لرو چې چلند ورسره وکړو. د ورمبیر د خوشې کولو لپاره د ټرمپ ادارې هڅې کړې وې، هغه هڅې چې د اټو ورمبیر د پلار فرید ورمبیر په خبره د باراک اوباما ادارې لخوا نوې شوې. شمالي کوریا لا هم درې امریکایان په بند کې ساتلي، هغه څه چې د امریکا متحده ایالاتونو په باور له سیاسي لارو د فشار راوړلو د وسیلې په توګه کاریږي.
تاسو ازادي راډیو اوري، څلور بجې او دیرش دقیقې سوې. له رضوان مراد څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی پولیس حق نه لري چې د مظاهرچیانو پر ضد غیر قانوني اقدامات وکړي. نوموړی دا څرګندونې تېره شپه په کابل کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښته کې د یو شمېر کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو په اړه کړې دي. لوی څارنوالي دا رپورټونه رد کړل چې ګواکې د کابل د ګارنیزن د قومندان ګلنبی احمدزي د دوسیې څېړلې بند کړې دي. وسلوالو طالبانو د بګرام هوایي اډې ته نږدې تېره شپه د اتو ملکی وګړو د وشل کېدو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د سیمې چارواکي وایي چې دا اته ملکی وګړي وو چې په بګرام هوایي اډه کې د کارګرانو په توګه کار کاوه. د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ مقامات وایي که کومکي ځواکونه ورته نه رسیږي نو دا ولسوالۍ به د داعش وسلوالو لاسو ته ورشي. داعش له تېرې شپې راهیسې د درزاب پر یو شمېر امنیتي پوستو او دولتي تاسیساتو بریدونه پیل کړي دي. د تاجکستان حکومت وایي که په چین کې پر پنځو تاجک اتباعو د اعدام حکم د راتلونکي جولای میاشت تر 19 نیټې عملي نشي نو هغوی به تبادله کړي. د عراق صدر اعظم د خلیج د سیمې هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې له سعودي چارواکو سره خبرې کوي او هڅه کوي چې د ایران او سعودي ترمنځ کړکیچ کم کړي. او د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه له مرستیال مایک پنس سره کتنه کوي.
لریزوان مراد څخه په مننه. مرزیه احمد زی په مو د سپورت لنړۍ خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال د 15 کلونو لوبډله به ډیر ژر د مرکزی آسیا کپ سیالۍ کې د ګډون په هدف د ازبکستان په لور روانه شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې د افغانستان، ازبکستان، ایران، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان څخه د فوټبال د 15 کلونو لوبډلې ګډون کوي. د مرکزی آسیا کپ سیالۍ د راتلونکي جولای میاشتې په لومړۍ نیټه پیلېږي. او د کنفدراسیونونو په جام سیالۍ کې تېره شپه جرمني استرالیا ته 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. د دغو سیالۍ په لړ کې د کابل پر وخت نن شپه 9:30 بجې روسیا د پرتګال د فوټبال له ټیم سره لوبه لري. دغه راز نن شپه 10:30 بجې نیوزیلند او د مکسیکو د فوټبال ټیمونه هم سره لوبه کوي. د کنفدراسیونونو جام سیالۍ د روسیې په کوربتوب د 2018 میلادي کال د جون په 18 نیټه پیل شوې چې د جولای تر 2 نیټې دوام کوي.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له اوو د ماشام تر اوو خپريږي او د ماشام له اوو د سهار تر اوو د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې لري. اوس وخت را رسیدلې چې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګړې اچار واورو.
نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې روغتیا مو په برخه وي د دې ونې خبرونه پیلوو.
په روانه خبرونه کې له هغو دریو نابینا خويندو سره غږېدلې يم چې د سر په سترګو څه نه ویني خو د زړه سترګې بینا دي. زحمت کالی یوان له خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته هم کوي.
خو ډېرو خلکو ماته ویل چې ته څه کوې نابینا نجلۍ، نابینا نجلۍ مکتب څنګه وایي؟
موږ مدرسه لرو او درې واړه خویندې مخته وړو، هلته موږ ته انجینې راځي، بینا انجینې البته، موږ هغوی ته درس ورکوو.
یاده دې وي چې د دې درې خویندو مور د ډېرو ستونزو په ګاللو سره خپلو لوڼو ته د تعلیم او زده کړو زمینه مساعده کړې ده. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو راځئ لومړی به غوږ شو همایون هیواد ته چې د ښځو په اړه یې د تېرې اونۍ ځینو مهمو پیښو ته کتنه کړې ده.
په جوزجان کې وی 15 کلنې ښځې د چرایي ټوپک په وسیله ځان وژلی. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته ویلي چې دغه میرمن د خانقاه ولسوالۍ اوسیدونکې وه چې د نامعلومو دلایلو له امله یې ځان وژنه کړې. د غفوري په وینا د یادې میرمنې میړه نیول شوی او په دې برخه کې ترې پلټنې روانې دي. د ننګرهار 300 میرمنو ته د باغچو جوړولو روزنه ورکول کیږي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلینو ویلي چې په دغه ولایت کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف څه باندې 300 ښځو ته د سبزیو د پروسس او د کورنیو باغچو د جوړولو روزنه ورکول کیږي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس رسول عبدالرحیم زیا ازادي راډیو ته ویلي چې د سبزیو د پروسس او د کورنیو باغچو دغه پروژه د دغه ولایت په کامی، سره رود او بهسودو ولسوالیو کې د څه باندې 5.5 لک افغانیو ارزښت تطبیقیږي. دا غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې وی میرمنې ځان وژنه کړې. دا غور ولایت محلي چارواکو ویلي چې دغه پیښه د حوزې بنګي په سیمه کې شوې. دا غور د والی ویان عبدالحی خطیبی دغه پیښه تایید کړې او ویلي دي چې یادې میرمنې د توفنګچې په وسیله ځان وژلی. لا بل پلوه د غور د امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو مدیر عبدالهادي چهل غوري د دغه پیښې علت کورنۍ تاوتریخوالی بولي.
خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
هغه شخص چې ښځه انزوا یعنی یوازیتوب ته مجبور کړي له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له 3 میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 1/3 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، په دنیا کې ډیر کسان شته چې سترګې بنا دي خو د زړونو سترګې څه نه ویني، ځکه نو د خلکو په نازکو هیلو پخیږ دي او تیریږي. خو د دوی په مقابل کې داسې خلک هم شته چې د سترګو بینایي نه لري خو د زړونو سترګې دومره خلاص یو رڼې دي چې نالیدلې حقایق درک او لمس کولای شي. په دې خبرونه کې د داسې دریو خویندو په اړه خبرې کوو چې ټوله نړۍ د زړه په سترګو ګوري. دا درې خویندې 14 کلنه فاطمه، 15 کلنه حلیمه او 14 کلنه نادیه د نابینایانو په مسلکي لیسته کې زده کړې کوي او د قرآن کریم حفظ هم کوي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا.
رازي لمړی په تهلیمی خبرو ته غوښ شو چې څنګه خوندزي کې شامل شوی او نور کوم مهارتونه لري.
زه په سترګو نابینا یم، دمدسې د پیدایښت نم داسې یم چې پیدا شلم همدسې ولم. زه اول خو مکتب کې خو هېچا دومره نه پرېښوستلم، خو ډېرو خلکو ماته ویل چې ته څه کوې نابینا نجلۍ، نابینا نجلۍ مکتب څنګه وایي؟ بیا مورجانې میرا ته ویلې چې ته باید مکتب ووایې. زه د دارالامان کې د لیسې مسلک نابینایي مکتب کې یم او څلورم ټولګي کې یم. ډېری خلکو راته ویل مزه ته څه کوې نابینا یې، دومره استعداد برته الله در نه کړي. ما ویل نه، مورجانې مې ډېرې تشویق کړم، زه مکتب ته د دومره درجې ته را رسېدلم. او اول چې و کنه لږ زره سخته و، خو بیا وروسته چې ډېر مورجانې مې تشویق کړلم اوس لږ زره خشوي یم، ډېره خشوي یم. د قرآن حفظ هم کوم، له یاده وایم حفظ کوم. اوس مې ومنه شروع کړې ده، ومسپاره کېمه.
دا درې نابینا خويندې د کابل ښار په یوې غریب میشتې سیمه کې د لوړې غونډۍ په سر په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. په کور کې 13 نفره دي چې درې خويندې او یو ورور نابینا دي. پلار یې د زړه د ناروغۍ له امله کار روزګار نشي کولای. نو دا درې نابینا خويندې د ښوونځي له رخصتېدو وروسته په کور کې د چمګاون نجونو ته د قرآن کریم زده کړې ښيي او له دې لارې د خپل کور مصارف پوره کوي. د دې خويندو له ډلې څخه 14 کلنه نادیه چې په دریم ټولګي کې زده کړې کوي وایي، موږ درې خويندې له ښوونځي وروسته په کور کې نجونو لپاره مدرسه جوړه کړې ده چې نږدې 40 نجونې سبق ته راځي.
او په پیسو د کور په لګښتونو کې هم ونډه اخلو.
الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قد نرى
قد نرى
تقلب
تقلب
وجهك
وجهك.
موږ مدرسه لرو او درې واړه خویندې بخت وړو، هلته موږ ته اجن راځي بینای جن. البته موږ هغوی ته درس ورکوو قرآن شریف او دالب درته خایو، مثال کله هغه ورکوي، کله سل ورکوي، کله 500 ورکوي، کله 10 روپۍ ورکوي، دونه بچي وشي خلاص. هما ټوله مورجان ته ورکوو خلاص. مثال کور کې پیو څه شی واخلي، د کور مصرف ډېر زیات ده ته خو معلوم ده، مثال دا ډوډۍ خوراک شیان بې لګ لکه اخلي خلاص. د کور کرایې ته پیسې ټولو ډېر په مشکل سره ډېر ستونزې لرو.
روانم حوصلے میں دلوے دلے پاسے دلے، اخیر میں دا ہمت نا مرحلے او شرمے دلے.
زمک پٹولنا کے دیرے خلق دا مالولا او نابینا خلقو پاڑا دا سے فکر کوي چی دوی هیڅ نشی کولای. حلی زلی بے جایا او ابستی باید دا کور پا چلورو دیوالونو کی جوند وکڑی. خو اکثرا لیدل شوی چی مالولا او نابینا کسان پا جنو وقتونو کی تر روغ انسانانو هم دیر زحمت باسی او مخ پر وړاندې ځي. شپاړس کلنه فاطمه چې په دریم ټولګي کې زده کړې کوي وایي له هغې ورځې چې په مکتب کې شامله شوې په ژوند کې ډېر تغییر راغلی. فاطمه وایي دا ډېره ویاړي سره له دې چې دوی نابینا دي، خو بیا هم کولای شي خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
مکتب ته چې زه تلم کور کې به مې ډېر زیات زړه به مې تنګېده، ډېر به مې بد احساس لرودو. هسې به یوه خبره باعث نه پوهېدم کنه، اوس چې مکتب ته شکر الحمدلله د خدای فضل دی مکتب ته تللې یم، اوس په ډېرو شیانو باندې پوهېږم او ډېر د خوشحالۍ احساس کوم چې زه مکتب کې موضوع درس وایم ترڅو آئنده کې رانی څه جوړ شي. دا ډېرې خلک چې لور پیدا کېږي یا وایي چې دا جلې د جلې ډېر زیات خفه کېږي، او ولې موږ چې خصوصا نجونې یا جلیکانې یو موږ خپله ډېر په ځان باندې افتخار کوو. خصوصا موږ چې نابینایي موږ کولای شو خپلې کورنۍ ته اقتصادي مرسته موږ کولای شو خپلې کورنۍ سره وکړو.
په افغاني ټولنه کې یو روغه او بینا نجلۍ د نورو له مرستې پرته پرمختګ نشي کولای. معلوله کسان خوله په ځای پرېږده، یا دو درې نابینا خویندو سره خپله مور د غره په شان ودرېده. له ټولو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره سره یې د خپل زړه ټوټو ته چې دا روښانه دنیا ورته تپه تیاره وه، کوڅه په کوڅه وګرځېده او د پرمختګ زمینه یې ورته برابره کړه. د یادونجونو مور حسیبه وایي چې په ډیرو سختیو توانېدلې چې خپلو لورګانو ته د درس زمینه برابره کړي.
ولادي خو مې اول ماجد ته ملېګل وړي ولي ماجد کې به خلکو خاندلې، بده بده خبرې به کولې چې دا ماشومان لېږي ماجد ته لېږي او داسې داسې. بیا ماجد نه مې بندې کړې، بیا مدرسې ته مې بولې چادرې به مې په سره وله، د لاس ته به مې نیولې مدرسې ته به مې بولې. بیا دا مسلکي نابینایي چا راته ویلې ده. بیا مې هلته به وتللې، هلته کور په کور کوڅه په کوڅه به ګرځېدلم چې پلان کې مکتب بستان کې مکتب ده. خو ډېر لالهاندي مې ورسره تېره کړې ده، ځان مې زحمت ته واچو. لورګانې مې بس دغسې قاریانه شولې هغه شولې سره کا پورې، خو د لاس نه نیسم او په خپله یاره والم. بیا ماشومانو ته یې ورکوم، لورګانو دپاره مې یار قارغه کوم. زه یم چې خیر همدلته یې جونګړه دي او چې زما لورګانې ورسېږي آینده جوړه شي او چشي.
میرمن حسیبه وایي په خپلو لورګانو ډیره ویاړي او په راتلونکي کې د خپلو لورګانو لپاره د ښه ژوند هیله لري.
زه خو په چې زوم ژوندۍ مې ما ماشومان به سبق وایي، چې زه کله مړه شوم نو بیا غنو ګوري دی، زه دوی ګورم بس ژړا راشي را خوټېږي دی ته، زړه مې خپه شي ځان سره به ژاړم چې دا ماشومان مې کور دسي دي. زړه مې ورته خپه شي د ماشومانو ته چې زما ماشومان دسي دي، چې بیا دوی راته جرات راکړي چې مورې مه ژاړه خپه کېږم هغه کېږم. ولې زه وایم چې زما لورګانې ښې وګرځي، ښه پاسېږي، ښه یو مدرسه ولري، ښه آینده یو هغه ولري، نو خپله مدرسه یې خپله هغه یې چې دوی خوشحاله یې زه خوشحاله یم.
ته انجام د زندګۍ یې، ته سکون د ستړو زړونو، ته خوږه هغه مور کې.
هغه ستونزې چې معلوله کسان ورسره ډېر مخ دي، دا دي چې په ټولنه کې ځینې خلک دوی ته لفظي مزاحمتونه کوي، رنګارنګ نومونه پرېږدي، او ډېری خلک په دې نظر دي چې دوی ولې له کوره راوځي، کرار دي کینی، نو هغوی تحقیروي. خو یادې درې خویندې وایي سره له دې چې دوی نابینا دي، هیڅ وخت په ژوند کې ناهیلي شوي نه دي او راتلونکي ژوند ته هم ډېرې امیدواره دي. حلیمه، فاطمه او نادیه د قرآن کریم د حفظ او مکتب درسونو تر څنګ عربي او انګلیسي ژبې هم زده کوي، او تر ټولو لویه هیله یې دا ده چې یوه ورځ وړوکې مدرسه ډیره لویه شي او وکولای شي ډیرو نورو نجونو ته خدمت وکړي. په پای کې بعد دوی غوښتنې یو هلی واورو
پیغام می ده چې دا غنجون چې د کنه د بنایا نارڅوک چې وینو د خپل درس وایي مورجان او پلاجان سره د خره نیک سلوک وکوي کله می چې مکتب خلاص کړ زه غواړم چې د پهنتون هم وایم د غرشته غواړم وټاکم چې شریعت غواړم خپل وطن ته خدمت وکم
دولس کاله مکتب چې البته پای ته ورسو غواړم پایده کې پوهنتون وایم او د هغه کسان نه دا هیله لرو دا خواهش لرو څوک چې ثروتمند دي له موږ سره د مرسته وکړي راشي زموږ لاس ته ونیسي داسې نه چې یو څو روپۍ موږ ته راکړي او موږ پرې باڼه شو د دوه میاشتو داسې نه زموږ لاس ته تل ونیسي مونږ هم د دولت نه یوه هیله لرو کنه چې مونږ ته یو ښه مشخصان ځای راکړي په دې چې نور نجونې هم راحته درس وایي مونږ هم راحته درس ورته ورکړو زمونږ کور چې دی ډېر لوړ جي کې دی تګ و راتګ هغوی ته هم ستونزه نه مونږ ته خپل هم ډېر جای مو تنګ دی دا ټولنې چې د ښځو حق نه دفاع کوي دا دې راشي زمونږ نه دفاع وکړي مونږ سره دې مرسته وکړي زمونږ د حالت نه دې ځان به خبر دوی هسې نارې وهي چا سره د چا د دوی مرسته تر اوسه لا چاته نه ده رسېدلې
درنو اوریدونکو ډیر وخت لیدل شوی چې معلوله او نابینا خلکو په علمي او هنري برخو کې خپل وړتیا ښودلې او په ځینو برخو کې ثابته کړې چې د دوی وړتیا او استعداد له روغو کسانو څخه هم ډیر دی نو معلولینو او نابینا خلکو ته باید د کورنۍ لخوا ډیره توجه وشي هیڅکله دا احساس ورنه کړي چې دوی د کورنۍ د اوګو بار دی باید د کورنۍ د روغ غړو په شان چلند ورسره وشي او هغوی ته روحیه ورکړل شي چې دوی له هیڅ کم نه دي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوږو اوریدونکو سلام خدای مو روژه قبولی او روغ لره سګنې روژه خو بمونو مظاهرو او خیمو دومره په خلکو وګدکړه لکه دوه روژې چې سره یو ځای شوي وي عجیب وخت شو خلک ځانته مصیبت په پیسو اخلي د خبرونې په پیل کې هغه لیکونه دراورو چې اوریدونکو را لیږلي او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي
فیلسوف صاحب اوریدونکو بیا ډیر لیکونه را لګلې دي او پوښتنه یې کړې دي
را وای خل چې جواب یې ورکو
دا غلمړی لیک پیسې ګل را لګلې دی او له سلامونو وروسته یې پوښتنه کړې ده چې په کوم کار کې سړی ډیر پیسې پیدا کولای شي
پیسې ګل سلامونو ته دی وعلیکم سلام وایم او پوښتنه دې زه هم حیران کړم
ولی
ځکه چې کده پیسو کار را ته معلوم وای نو اوس به داسې مفلس خوشحال نه وم چې د څو روپیو لپاره به دلته راتلم که تا ته معلوم وي را وی خیا
فیلسوف صاحب ما ته هم نه دی معلوم خو خلک وایي چې څو ورځې د حکومت ضد صاحب نظر شي او غټو غټو چارواکو ته بد رد ووایي نو ډیر زیات پیسې داره کیږي او هغه ځکه چې چارواکي د خپلې بدنامۍ له ویرې د تا خوله په لوټونو در پټوي همدارنګه خلک وایي چې په خوا به په پروژو کې هم ښې بې حسابه پیسې وي خو اوسې خوند نشته
پیسه ګله بچیا په ولایت ولسوالۍ قضا سرنوالۍ او کمیشن کاری کې هم ښې پیسې دي خو په دې شرط چې دغه څوکۍ لاسته درشي او دا واوره چې دغه څوکۍ په مفته لاسته هم نه درځي
فیلسوف صاحب خلک وایي چې په حوزو او ناحیو کې هم ښې پریمانه پیسې کاته او پورته کیږي
او کیږي خو په دې شرط چې هلته کومه دنده ولري په تیره چې د کومې برخې آمر شي د ترافیکو مامورین هم خڅه کوي ځانونه یې په ډېرو پیسو اخیستلو تکش نه کړه
دغه بل لیک پیغلې تورپیکۍ رالیږلی او وایي چې دولس کلنه یم خو قد مې د شل کلنې دی ځکه نو ټول خپلوان راته وایي چې شیرمسته یې د ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکی یم خو د خپل قد و قوارې له برکته د رسپشان دنده راته پیدا شوې ده اوس څه وکړم دندې ته ادامه ورکړم او که زده کړو ته
تور پیکۍ لورې خدای دې نور هم غټه کړه خو له عقل او پوهې سره کیسه دی جالبه ده، خو که دی ما منی نو هم دنده ما پریده او هم زده کری، زکه چی دکتوره هم ولری نو ده کار پیدا کولو پو وقت با لزده کنو مخ که کاری سابقه در چخه غواری، نو چی تل خیره لدولسم فارغی گی چلور کال ده کار تجربه بام لری، بیا بنو ایز کلا بیکاره نشی، خو یه وشی تا بیداره اوسا.
فیلسوف صاحب، هغه څه شی دی؟
هغه دا ده چې کله تورپیکۍ مقرره شي او تنخواه واخلي بیا نو خوله نشي ساتلی، ځکه خوراک به کوي، او دا چې بې له هغه هم شیر مسته ده نو په کال نیم کې به یې وزن شل پنځه ویشت منو ته ورسیږي، او په لوی لاس به ځان د چاغښت په بلا واړوي. بل لیک را واخله.
دغه بل لیک رادیو خان لونګ له ګړنګ کلي رالیږلی او وایي چې زموږ په ولایت کې ټولې حکومتي دندې او څوکۍ د څو ځانګړو کورنیو په ولکه کې دي. مثلا د ټولو ولسوالیو ولسوالان او غټ مامورین یې د ولایت د ولسوال خپلوان دي، لکه د یوې ولسوالۍ ولسوالي ورور دی، د بلې وراره دی، د بلې د اکا زوی او د بلې د ترور ماما او خسرخیلو څخه دي، یا د ټولو ولسوالیو قاضیان د ولایت د محکمې د رئیس خپلوان دي، او یا هم د معرف رئیسان د ولایت د معرف د رئیس خپلوان او اشنایان دي. رادیو خان لونګ زیاتوي چې که هم دغسې حال وي د حکومتي خلک به مو پوستکي هم راڅخه وباسي، نور خو یې څه نه دي راپرېښي. څنګه وکړو؟
ته څه پکې وایې؟
زه به څه پکې ووایم، پوښتنه خو یې له تا څخه کړې ده.
همکارې، په خدای چې له ما هم لاره ورکه ده، زه فیلسوف یم که نه یم؟
هو یې.
خو همدا زه فیلسوف هره ورځ شپږم پاس یا نهم پاس ته ولاړ یم او کار مې ورته بند وي، بیا چې یوه ورسره دوه کړم نو راته وایي چې وبخه ته نه پوهېږې.
خلک روژه دومره پسې واخلي چې بازار ته په یو شي پسې تللی وي او راوړی به یې بل شی وي، لکه داسې.
نه پوهېږم چې څه شی رانه غوښتي وو. کچالو خو هم نه وو، بادرنګ هم نه وو، پیاز هم نه وو، صابون صابونم نه و، هندوانه لکه چې هندوانه وه. هغه دي دوه درې ډوله هندوانې دي هلته، خدای دې وکړي چې ښه پخه هندوانه پکې پیدا کړم. وروره، هندوانې من په څو دي؟
من په سل افغانۍ شرط کارت.
دا څه وایې وروره، ګرانې نه دي؟
اوس مې هم درته ارزانه وویلې، نور یې په یو سلو لس افغانۍ خرڅوي. څومره درته وتلم؟
دوه منه وتله، خو چې سمې هندوانې راکړې.
ته یې خوښه که زه به یې درته وتلم؟
سمه ده، ته هغه غټه هندوانه راواخله.
ستړی مشې، راغلی؟
خیر اوسې. نن ولا روژې ډېر تګه کړی، په وجود کې مې زور نه دی پاتې، بیخي مې د پښو دمه نشته.
تا هره ورځ تږې یې، دا دې لومړی ځل نه دی. کچالو دې راوړل؟
کچالو؟
هو، خو په کچالو پسې بازار ته ولاړې، ولې را دې نه وړل؟
نه، ما خو هندوانې راوړې. هر څه چورت مې چې ووهه نو را په یاد نه شو چې په کچالو پسې راغلی یم.
نو بیا دې هندوانې واخیستې؟
هو، ما ویل چې په هندوانو پسې به راغلی یم، تږی هم وم، هندوانې ته مې ډېر زړه کېده، نو ګمان مې وکړ چې په همدې پسې به راغلی یم.
خدای دې ووا، کوټه دې وچه له هندوانو ډکه کړې ده، لاړ شې په پیازو پسې راوړې دې هندوانه وي، که نه وي له دې وروسته چې روژه دې ماته کړه بیا په سودا پسې ځه.
اوس دا هم واورئ.
وروره، هغه غټ غټ رومیان واچوه.
ولې؟ دا واړه رومیان نه دي؟
دي، خو زه هغه غټ غټ غواړم.
ډېر کبر مه کوه، شکر وباسه چې پیدا کېږي.
غلی شه، مخې ته دې غټ غټ یې کېدي او خلکو ته په خلطو کې هغه واړه وراسته وراچوي. تا هم بیا روژه نیولې ده، آرام خوره.
ترورې، کینه اخله چې بېرته یې خالي کړم، ډېر بحث نشم درسره کولی. په دې ورځې کې ټول مرچ را بار کړي دي.
چاته دې کومک د پاره وړمه کنه خدای کمی خوشم در نه وړي وای.
غټۍ لورې
څه وایې پلاره؟
ته ورشه وګوره چې څوک دي، د غرو جماعتې ته مم نه پرېږدي.
ښه
پلاره، بیا به چا پیسې راوړي وي؟
پیسې نه، رشوت. له روژه ماتې تر پیشلمي پورې را روان وي او رشوتونه راوړي.
پلاره، یو سړی دی، وایي قاضي صاحب ته ووایه چې یو ځل د باندې راووځي.
ما ویل چې رشوت یې راوړی ده، که خدای مو دې نور له دغه ارامو بېغمه کړي.
ورته ووایه چې دننه انګړ ته راشي. ښځې، ته یو پیراکی په قاب کې کېږده چې روژه به یې نه وي ماته کړې، او یو ګیلاس شړومبې هم ورسره راواخله.
پلاره، که پیسې راوړي وي می ترې اخله. رشوت حرام دی او بیا روژه هم ده، په ارامو روژه ماتوو.
لورې غم مه کوه، د روژې خواړه د تنخواه په پیسو اخلم. دا پیسې د حج لپاره ټولوم، که مې خدای په نصیب کړی و چې لاړ شم له خیره.
او اوس دغه برک شیرم واورئ.
واټونه بندی، لارې بندی دی، او واړه خاریان په دا روژه، په دا غرمۍ کې، او په دا سپیری غریبۍ کې حیران دی څه وکړي، حیران دی څه وکړي، او څنګه لاړ شي، او په کومه لاړ شي، او په کومه لاړ شي. واټونه بندی، لارې بندی دی، مظاهرې شوې دي. واټونه بندی، لارې بندی دی، مظاهرې شوې دي، او د واټونو منځ کې، د سړکونو منځ کې د رستاخیز خیمې ولاړې دي، د رستاخیز خیمې ولاړې دي. وای عدالت غواړو، او حکومت غواړو، او وزارت غواړو، او چلدینه کم وی، او چلدینه کم وی. قسم خیمې ډیرو، خار په خیمو ډکو، خار په خیمو ډکو، او خار نمون د خیمو خار جوړو، او خار نمون د خیمو خار جوړو. بیا یې د ټولو لاس خلاص، بیا یې د ټولو لاس خلاص. یو خوا روژه، او بل خوا د رستاخیز خیمې دي. دا به د ټولو یاد وی، دا به د ټولو یاد وی، دا به د ټولو یاد وی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، حسین حکمت، سپوږمۍ او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 4.
دټو